اونا قسم که میخواین کتابهای را که میخواین یا ای که زنان و دختران افغانستان یا مردم اینا با افکار و اندیشه که دارن منحرف بسازن.
تشکر بانو، سلامت باشین. تشکر بانو از شما شنونده های و بیننده های عزیز. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. روز شبتان خوش.
چې د خبرون مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یو خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده. د محکمینن پر خپل به پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنې محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې تلالی بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوې و. نړیوال بنسټونو د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولی او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي. چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی. فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې دننه دی و چینایي شرکت پر کم شوی. په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیخي سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلې ده. بیان زاتوی چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غا کړی چې د دې پیخي علت ژر تر ژره معلوم کړي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بیکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپل ویب پاڼې په راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوی چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د یاد هیواد په نورو ولایتونو کې پراخ ځمکه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوی او په نتیجه کې خلک د بقال لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویا کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپیناکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سوی ان او ایسلند هم له افغانستان سره په یو براز د ملګرو ملتونو غړي شو. ورسته خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د ګزار په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدل دي. پاکستاني رسنوی راپور ورکړی چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختون خیلات په ټنګلسوالي کې پیو شل میشنی ماشوم کې موندل شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوري. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استفاوي
له نرمخ نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په خصه حالت برابرولو کې باید کوشش وشي.
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې په خبرونه کې ووري او کابل کې د برق داونداره پرچوي.
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر یماری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبرې کړې او ویل دي چې خپل مسؤلیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه هیت کړی دي. نور چیز پر
مسله هغه چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو لخپلو دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان وای دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمنی په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته دی ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بون خار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت په دخل کو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بيخي بند شي. باید حل لار ورته وکتل شي ک یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسولیت ده چې هغه دغه اسانتیا به خپل افغانانو لپاره برابرې کی او حکم ستونزې چې عدالت نور راغله ولړي د افغانانو لپاره د هغه په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمنی میشت یو شمیر افغانان په داسې حال کې د اسناد په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمنی په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لارې جرمنی میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نا وخت په جرمنی کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربا هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونی بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمیر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي لامل له اساسي ستونزو سره مخ شوه. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادې کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی ویلي دي چې د کوربا هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمنی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربا هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوبه اتاویا کاله پوره شول. عام افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره ښې ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کې دوه نږدې اته لسیزې واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې پر رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمیر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دی په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی رشتیاګوی ګام دی واخی موږ افغانان په وټه غسر راټول کې موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې د یو دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی.
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستې ضرورت لري او پراخې بشري مرستې ورسره وکړي او دا کمې مرستې چې دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما میری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسني دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کېږي. نو زمونږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان دیو نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا اغیز پر هیواد خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دوی ګټه پورته کړي.
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیری افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
نن د نومبر 19 د تشتاب نړیوال ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشتابونو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات پر راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سخت ساز تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی. کچیر ته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي ځکه په دې برخه کې به خلک خوندي شي.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بیدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي. د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو ښارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عصمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د توالت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده زه به د افغانستان په اړه دومره ووایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګوڼه زیاته ده تشنابونه په لویه پیمانه نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکو صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په ښار کې جوړ شوي پاکوالي ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي.
دولت امارات اسلامي تر افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کوم برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی. هیله لرم چې په لوی ښارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي.
د شهرها خصوصا د شهرهای پر جمعیت توجه سرت بگیرد.
ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اغیزمن شوی قشر میرمنې دي او د دوی لپاره په ځانګړې توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی. نسایی او ولادي ډاکټرې عاطفه بارګزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانم های باردار یکی از مشکلات و دغدغه های
حامله یا باردار میرمنې چې یو لویه اندېښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتاک مسله ده. دا د دوی لپاره لویه ستونزه ده. په دې مرحله کې معیاري تشنابونو په ځانګړې توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای شي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي.
ملګری ملتونه وایي چې طبیعي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولنو کې د معیاري تشنابونو د نشتوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان له ډلې اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
په ښار کې د لاسپینځلو معیاري دستشویانو ته د خلکو نه لاسرسی بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي او دولت په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت لري چې په لویو ښارونو کې معیاري دستشویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بېلابېلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې هیواد یې زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وین اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډېری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال په راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغو بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خبره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران زندانونو که در افغان محکومین و محبوسین و شمیر زیاد ده. موقع در حواد پا اکثر اسیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر بوچ راوسته ده.
بخایی په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلیې وزارت له مرستیال اسکر جالالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلیې وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوانې په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ ترې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاری ها خیلی زیاد است. میبرن کسایی که مدارک نداشته باشند.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دی. هغه کسان چې اسناد و نلری بیایی رد مرز کویه. نو همدا ډول نیول زیات شوی هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تمانځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي اموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسېد. اوخشاتین د هغو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي تولار څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایی کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګه حمله لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحد ایالاتونو جوړه کړې لڅو نوې رئیس پر رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرائیلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډي پی د راپور لمخه حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرح مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیل پاوځ چې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وای غواړي حزب الله خپل شمالي سرحدونو لري کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپل کورونو ته ستن شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خوره کې بمباري وکړي او کله ناکله د پلازمینه بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خوخوګي لمخې پر اسرائیلو د توغندیو حمله کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزا کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي لخپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 78 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا شپګنیم سو نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هواد د امریکا د سولې طرحه ته په مثبت نظر ګوري خو د هغه په وینا ځینې ټکیشته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برخنا لري چې لمړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي. تفصیل پر راپور کې
د کابل خار ځینې اوسیدونکو وایي چې لډیرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې او نو برقمنی چوب ځان ته څوک ډک کی چې به ټانکی خو به خنه ډکیږي چې د سه او شل دقیقې ترشی یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکی ډکی خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره او کی اغه نه بغیر خو ډیر مشکل ده. په ژمه کې دلته لګینی غاز نی برق نی نو څوک هم د سه بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي ک چرته مری څوک یو د مر ملاند کینی نو ځان تاو د کی
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکې بیا وایي چې د بی برقې لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل خار د کارتینه او سیمې اوسیدونکې کمال په دیړ ازادي رادیو ته ویل
نایلل جی نه ډېر نایلل جی نه دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نس تر هغه پورې تر دوی درتون وایي از اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کو درته وایو او دا ګروپ ورته نسو تر هغه درتون خلاص شي نو دا ډیر اوسن شو دا اوس دا بیرکی سپیش بینی ډیر تحمد یو سره
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خوړاندې دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په ویپاڼه کې په خپورشي پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول له برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وا چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالره پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له تیت کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې دې ښه ډېرې کمزورې دي، یعنې ټوله لاس ورسره لاس ګرېوان دي ورسره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نور هم کمزورې شي چې د ټلیفون اړیکې لا په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنې سر ملانس ورسره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړي هغه ختم شي هم درلوده.
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سیم، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دې په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي او یو میسج وکي را یو میسج هم نسی زتا موږ د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم نسی کله چې را بل کې یو میسج مو ضرورت دي نظرات په اساس به چې تا بم تر فرغ جن کوي او بل د شرکت بازار ما و د لشکري بازار د صافیان دي کاروبار والا خرچ وای پای نه شته، وای پای سره ډیر کمزور دي، مصارف ډیر زیات دي، کار نه کیږي. موږ باید وای چې موږ ته اسانتیا برابر کړي انټرنیټ مو کې سي
کلان شبکې کې د چا پر چا باندې کار نه و، هغه بیسنګ واري با چې هغه تریو نو د شبکو کار نه کوي. بیا نو دریو ځا پر په څو باندې لاړو ځکه چې اته ما سي موټر معلومات وکي، هغه موټر مراس بیا ما مریزه انکار کړه بازار ته، یعنی ډیر سن سره مخ کړی، تکلیفو سره مخ کړی.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هواري کړې دي.
مسولینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېنستلي د ستونزو مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ په دې کار باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو بیې 10% ټیټې کړي دي. دی وای د دې اقدام مخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوي برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تندې څنګ خبرونه درته هم لرو. خو اوس خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون نیو خزه د خلکو په مخ کې په درو په درو وهلې ده. د محکمې نن پر خپل وی پړه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا د غصب خطر چې دلالي بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتنی بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړ چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او سلور